د دیوه قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د دیوه د لویه خیبر پښتونخوا خبری خپرونه پیل شوله، او په دې خپرونه کې ستاسو قربانی یو زه منظر شهید
او زه مجاهد جواد.
نن د چهارشنبې یا شروع ورځ کال 2013 د اکتوبر د میاشتې یو دیرشمه نیټه ده، او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې اته، په افغانستان کې اونیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 11 بجې دي. تاسو بیا هم هرکلی وایو. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان سپریم کورټ یا سترې محکمې د مذهب د سپکاوي په تور د 2 کالو راهیسې بندي عیسوي میرمنه آسیا بیبي خوشې کړې ده. په پاکستان کې توندلارو مذهبي ګوندونو د دغې پریکړې وروسته یو شمیر قاضیانو د وژنې ګواښ کړی، او په ورته وخت کې قانون پوهانو بیا د دغې پریکړې هرکلی کړی.
بل لوري ته د پاکستان حکومتي رادیو وایي چې د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف په اسلام آباد کې د ایران پاکستان پولیس سره نږدې د بې درکه شوو 14 ایرانی پوځیانو په ګډون په نورو مهمو خبرو پاکستانی چارواکو سره ویني، او نوموړي به د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم غونډه کوي.
او نن په افغانستان کې د یو هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې نږدې 25 افغان پوځیان او ملکی وګړي وژل شوي دي. په کابل کې د څرخی پله په زندان باندې ځانمرګې برید ترسره شوی، او په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزیر جنرال جیم ماتیس ویلي افغان پوځیانو په تیرو میاشتو کې درنه مرګ ژوبل لیدلې، خو طالبانو هیڅ کومه سیمه له افغان ځواکونو څخه نه ده نیولې.
په دې خپرونه کې ستاسو لپاره راپورونه موضوعات هم لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو، خو لومړی غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان سترې محکمې د مذهب په سپکاوي کې د مرګ د سزا سره مخ د عیسائی میرمنې آسیا بیبي اپیل منلی، او د هغې د خوشي کولو امر یې کړی دی. د سترې محکمې د مشر قاضي ثاقب نصار په مشرۍ د سترې محکمې درې کسیزې څانګې د آسیا بیبي په اپیل خپله خوندي کړې پریکړه نن د شروع یا چهارشنبې په ورځ اورولې ده. ویلي دي که چیرې آسیا بیبي په نورو جرمونو باندې ککړه نه وي، نو سمدستي دې له بنده آزاده کړی شي.
همداراز په پلازمین اسلام آباد، پیښور، مردان، چارسده، صوابی، لاهور، کراچی، فیصل آباد او ګڼ نورو سترو ښارونو کې پارېدلو مظاهرچیانو د احتجاج په توګه سړکونه تړلي، او د سترې محکمې د پریکړې پر ضد یې شعارونه ورکړي دي. د وایس آف امریکا دیوه خبریالانو له مخې په زیاترو ښارونو کې دغه پارېدلي مظاهرین په اردو ژبه دا شعارونه ورکوي چې د رسول د ګستاخ هم دا یوه سزا ده چې سر یې باید له تنه اغوز کړي.
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي په داسې حال کې چې د روان کال په اگست او سپتمبر کې تر زرو زیات افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دوی اوس هم د جګړې په ډګر ولاړ دي او طالبانو ته هیڅ کومه سیمه نه ده پریښې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په پلازمینې کابل ښار کې همدا نن د پلچرخي په زندان باندې یو ځانمرګ برید ترسره شوی. د کابل پولیسو ویلي ځانمرګ برید کوونکی د پلچرخي زندان په دروازه کې په خپل ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي الوزولي دي، چې له امله یې د پولیسو په ګډون 6 تنه ولسي وګړي وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. په ورته حال کې د افغانستان په لویدیځ فرا ولایت کې د افغان پوځ یوه الوتکه نسکوره شوې ده چې د چارواکو په وینا 25 تنه افغان پوځي او ملکي کارکوونکي پکې وژل شوي.
همداراز د پاکستان یوې حکومتي رادیو له مخه د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په اسلام آباد کې د ایران پاکستان پولیس سره نږدې د بې درکه شوو 14 ایرانی پوځیانو په ګډون په نورو مهمو خبرو پاکستانی چارواکو سره لیدلې دي. نوموړی به د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیده کاته ولري.
امریکا په یمن کې د اوربان په غوښتلو سره د ملګرو ملتونو د هغو هڅو ملاتړ کړی چې غواړي په دغه هیواد کې د روانې جګړې اور مړ کړي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس وویل موږ غواړو چې د جګړې ټولې ښکېلې غاړې د خبرو له لارې په یوه میز کې سره کښېني، او دوی به د اوربان په پلي کېدو سره ځانګړي استازي ته دا چانس او اجازه ورکړي چې په سویډن کې دوی سره راټول کړي. ماتیس زیاته کړه موږ باید دا کار په راتلونکي یوې میاشته کې وکړو، ځکه موږ په دې ستونزه کې د اوږدې مودې راهیسې ښکېل یو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د وی قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، د پاکستان ستره محکمه یا سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په تور د اتو کالو راهیسی بندي سوي مرمنه اسبيبي نن خوشی کړی ده. په پاکستان کې تونلارو مذهبي ګوندونو د دغه پریکړې وروسته ګواښ کړی چې دوی به قاضیان ووژني، خو په ورته وخت کې یو شمیر قانون پوهانو د دغه پریکړې هرکلی کړی. له اسلام آباد نه د ډیوی خبریال ارشد حسین پرې دا راپور چمتو کړی.
د عیسوي مذهب منونکې میرمن آسیا بیبی ته د مذهب د سپکاوي په تور نومبر کال 2020 کې عدالت ته تیزندې سزا اورولې وه، خو د هغې وکیلانو دریض لرلو چې آسیا بیبی د مذهب سپکاوي نه دی کړی، بلکې د بغض او د کینې په اساس پرې دغه تورونه لګولې شوې دي. د دې نه مخکې هم د آسیا بیبی د سزا پر ضد د پاکستان بیلابیلو عدالتونو ته عریضې شوې وې، خو ټولې رد کړې شوې وې. او په کال 2014 کې د پنجاب های کورټ هم د هغې د تیزندې سزا پر ځای طالبہ په میرمن آسیا بیبی تور وو چې کال 2009 جون کې د یوې خزي سره د جګړې په محل د مذهب سپکاوي کړی وو. د عدالت د پریکړې پر ضد ګرد پاکستان کې احتجاجونه شوې دي او په ځینې ځایونو کې راپارېدلې مظاهره چانو لارې هم تړلې وې. د مذهبي ډلې تحریک لبیک یا رسول الله فعالینو پنډې او اسلام آباد تړونکې لارې د فیض آباد سره تړلې وې، او ځینې راپورونه وایي چې دغه مظاهره چانو د میډیا په غړو هم کاڼي ورولې دي. دغه رنګ کراچۍ او لاهور کې هم د مذهبی ڈلو فعالینو احتجاجونه کړی دي. په لاهور کې د تحریک لبیک ملاتړیان د دغه ګوند د مشر علامه خادم حسین رضوی په مشرۍ کې احتجاج کوي، او خادم حسین رضوی احتجاج ته په خپل وینا کې د سترې محکمې د قاضیانو او د پاکستان د فوج سر لخکر د جنرال قمر جاوید باجوا په ضد هم سخت جبا کارولې ده. د مذهب په سپکاوي تورن ملزمانو ته د قانوني مرستو لپاره جوړ کلاس نومې ادارې مشر جوزف فرانسیس د سترې محکمې دغه پریکړه ستا لیدا او وای دی پریکړه ښکاره کړي چې پاکستان کې میش عیسایان چرې هم د پیغمبر اسلام سپکاوی نشي کولی.
بلسمی لا کا مس یوز ہو رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ کو چاہیے اس کے لیے قانون سازی کرے کہ جو شخص الزام لگائے پولیس اس کو بھی ریاست میں لے لے، اپنے قبضے میں لے لے، اور الزام لگانے والے پہ اور لگنے والے دونوں کو پولیس کسٹڈی میں رکھا جائے.
ہغوائی دا مذہب دا سپکاوی دا قانون غلط استعمال دا مخنیوی لپارا یو بل قانون جوڑول پکار دی، اور پارلیمان دے یو دا سے قانون جوڑ کری چی کم تن پچا دا مذہب دا سپکاوی تور لگوی نو پولیس دے ہغا ہم اونی سی. پاکستان کے دا مذہب سپکاوی یو حساس معاملہ گن لکے گی، اور پا قانون کے دا مذہب پا سپکاوی تورن تن لپارا دا مرگ سزا ایخودل شوی دا. خسیلون کی وای دا قانون اکثر لا دا اقلیتونو پر ضد او دا شخصی گٹھو لپارا کارولی کی گی. نن پا پاکستان کے دا آسیا بی بی دا خوشی کولو دستر محکمے دا فیصلہ دا ٹویٹر دا سر پا ٹرنڈ کے شامل دا، او پا سوشل میڈیا باندھے دا دغه پریکړه نه پس بیلا بیل عکس العمل مخې ته راغلی دی. وتلی لیکوالا فاطمہ بٹو ہیلا سرگندوی چې دا آسیا بی بی دا کورنۍ ترڅنګ دا هغې وکیل ته به هم حفاظت ورکړی شي، او افراسیاب خټک په ټویټر خپل پیغام کې لیکلی که سخت دریزه عناصر د عدالت هر فیصله په زور بدلوي نو دا ښایي چې په پاکستان کې هر څه ټیک نه دي، او د ریاست لخوا د سخت دریزو پالنه د کشالي لویه وجه ده. دا به څنګه بدلیږي؟ ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د با خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره جو پلو باندې اقدامات اکثر کې
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچې تاسو یې مهم بوله.
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
عزتمن اوریدونکو اولیدونکو، څنګه چې تاسو ته وړاندې مو په خبرونو کې هم ویل چې په پلازمینه اسلام آباد، پېښور، مردان، 400 صوابۍ، لاهور، کراچی، فیصل آباد او همداراز په بلوچستان کې او نورو سترو ښارونو کې پریدلو مظاهرینو د احتجاج په توګه سړکونه تړلي او د سترې محکمې د پریکړې پر ضد یې شعارونه ورکوله. دغه تفصیلات تاسو ته چې د بلوچستان د مظاهرې په اړوند راغونډ کړي دي د ډیوه خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
قن پوهان وای دا یو خه قانوني فیصله ده او د پاکستان اعلی عدالت د حقایق او د ثبوتونو کتونه پس دا قانوني فیصله کړي. د فاتا لایرز فورم په خوانې مشر
د پاکستان د ستري محکمې له لوري د عیسائی لژکۍ آسیا بیبي د مذهب د سپکاوي په تور کې د مرګ له سزا څخه د خوشی کېدو وروسته په بلوچستان کې هم احتجاجونه دوام لري. دلته د بلوچستان مرکزی ښار کوټه کې د مطبوعاتو کلب مخې ته او د کوټې پر باچا خان چوک باندې هم احتجاجي غونډه روانه ده.
سید عبیب شاہ چشتی از مانم دے او ز سنی سپریم کونسل بلوچستان مشرق او دا چی سپریم کورٹ یو فیصلہ راکڑے دے دے سا دا گرد مسلمانان دل آزار سوے دے اور دغا چیف صاحب چی پلاور کیو نو آسیا خلاف فیصلہ ورکو او دے اس با سپریم کورٹ کی چی رالے دے آسیا پا حمایت کی فیصلہ ورکو دا دیر ایرت خبر دے
و بلور تبی احل تا دا کوٹی کراچی پر لو ایلار باندی هم د مذهبي ګوندونو د لوري احتجاج دوام لري. په خوزدار او په هب کې هم دغه احتجاج روان دی. دوی کامل لاره د هر رنګ ټرافیک لپاره تړلې وه او پر سړکونو باندې ټیرونه هم وسوځول. واسیا بیبي ته په 2010 کې د نومبر په میاشت کې د پنجاب د یو عدالت له لوري د مذهب د سپکاوي په تور کې د مرګ سزا ورته اورول سوې ده. بیا د لاهور عالي محکمې هم دغه سزا برقراره ساتلې ده. دوی وسترې محکمه ته د دغې سزا په ضد باندې درخواست ورکړی دی. د عیسائی مذهب سره اړه لرونکي پر آسیا بیبي باندې تور دی چې په 2009 کې د جون په میاشت کې د پنجاب د شیخپوري په کلي کې د ښځو سره د تودو خبرو اترو پر مهال باندې د پیغمبر اسلام او د اسلام سپکاوی کړی دی. آسیا بیبي له دغه تور څخه انکار کوي. لاغه وروسته دا په بند کې ده. حمید سمسور وایي سپ امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون کوټه.
خوګو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیوه ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
قدرمن اوریدونکو په پاکستان کې د ستري محکمې لخوا د ایسوي مرمنی آسیا بیبي د خوشی کېدو له امر نه وروسته په پاکستان کې ډول ډول خبرګونونه څرګند شوې دي. کله یوې خوانه د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې د دې د خوشی کېدو پر ضد لاریونونه شوې دي. له بلې خوا د پاکستان یو شمیر قانون پوهانو د ستري محکمې د دغې پریکړې هرکلی کړی. صادق قاسم شاه له یو شمیر حقوق پوهانو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
قانون پوهان وایي دا یو ښه قانوني فیصله ده او د پاکستان اعلی عدالت د حقایق او د ثبوتونو کتونه پس دا قانوني فیصله کړي. د فاتا لایرز فورم په خوانی مشر او وکیل اجاز مومند وای دی فیصله سره به د مذهب د سپکاوي غلط استعمال کوونکو مخنیوي وشي.
سره غره دا یو ډیره ښه فیصله ده. موږ ته په ښه نظر باندې ګورو پاکستان چې کم دی نو دا یو پروګرسیو یو ترقی پسند ملک دی. دا داسې خبره نه ده گینی دلته یو مذهبی جنونیت ته یا د مذهب په بنیاد باندې دلته غی ایکسپلویټیشن هغه استحصال تر دې حدا پورې روان دي. نو د سپریم کورټ د فیصلې سره په دغه حواله سره کوم وګورو نو دا پر روان وخت کې د پاکستان د مستقبل لپاره یو ډیر ښه عمل دی، یو ډیر ښه فیصله.
د پیښور های کورټ ایډوکیټ فضل محمد د آسیا بیبي د خواص اوریدنې او د دې فیصلې په حق له ویل ک عدالتونه څه فیصله کوي هغه د شهادتونو او د قانون په بنیاد کوي او د مقدمه کې هم د پاکستان ستر محکمې هم صدا سي کړي.
دا فیصلې متعلق موږ صرف دا ویل شو چې د قانون خپل یو معیار دی، لاغي خپل یو لیول دی په هغه باندې د شهادتونو
عیسائی مذہب سره تعلق لرونکي آسیا بیبي ته اته کال وړاندې د مذہب سپکاوي باندې د پانسي سزا اورول شوې وه، خو آسیا بیبي د دغه سزا خلاف اپیل یا خواست کړو. کوم کې هغه ویلیو چې هغه د مزس پکاوي نه د کړي بلکې دوه مسلمان خزو سره په اوبو جګړه وا او هغه په دغه تور لګولې. د پاکستان اعلی عدالت یا سپریم کورټ د آسیا بیبي د دغه خواست اوریدنې نه پس یو تفصیلی فیصله سره د دې قانوني بنیادونو باندې دغه اپیل منلې او آسیا بیبي خوشی کولو فیصله کړې. خلکه د مردان عبدالولی خان یونیورسيټي طالب علم مشال خان ډیر خلک د مذهب سپکاوی تورونو د لاسه خپل بې ګناي ثابت کولونه مخکې مخکې وجلی شوی. قانون پوهان وای د آسیا بیبي د دغه کیس اوریدنی او د فیصلې نه پس کېدای شي په راتلونکي وخت کې پاکستان کې د داسې قسمه تورونو او بے گناہ وجنو مخنیوی وشی. کیمرامین ہاشم علی سرا، سعدیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا نیوز، پیخبر.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه تاسو د ڈی والو یا خیبر پختونخوا خبری څنګه اوري او وینې؟ زو یو بل مهم راپور ولوري ته څنګه چې تاسو ته وړاندې مو په خبرونو کې هم ویل چې د پاکستان حکومتي راډیو ویلي دي د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف په اسلام آباد کې د ایران پاکستان پولیس سره نږدې د بې درکه شوو 44 ایرانی پوځیانو په ګډون په نورو مهمو خبرو باندې پاکستانی چارواکو سره لیده کاته کوي او د هغوی سره خبرې اترې کوي. تفصیلات سدی دغه ټول تاسو ته د اسلام آباد څخه رابیه پیر وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر خپل د سفر په محل د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره لیدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د دغه لیدنې په اړه یو ټویټ کې لیکي چې په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مرستو زیاتولو په شمول دواړخیزه چارو خبرې سوې دي، خو مطبوعات ذریعه د خولې لیکي چې د پاکستانی مشرانو سره د ایرانی محافظانو معامله را برسېره سوې ده. ایران 44 محافظ تندرو 15 ورځې وړاندې یعنی د اکتوبر په 18 نیټه د پاکستان بلوچستان پولیس سره نږدې ایرانی سیمه میرجاوا کې د فوجي چوکۍ څخه تښتولې وو چې ذمہواری یې جیش العدل نمی تندرو ډلې په سر اخستې و. ایران د رزلري چې دغه محافظان د تښتولو وروسته پاکستان اړخ ته راړول سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ته پیښو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ټلیفوني خبرو کې د پاکستان اعلی اړخه پر پولي امنیت سیاتولو د تښتولو محافظانو د مندلو او زمواره تراګرو د نیولو غوښتنه هم کړې و. او د پیښې وروسته د بهرنیو چارو وزارت خپل بیان کې ویلي وو چې ایرانی محافظانو د مندلو د پاره به هر قسمه مرسته کوي او په دې اړه دواړه هیوادونه په رابطه کې دي. د څېړونکو وینا ده چې د پاکستان او ایران پر پولو دغه شانډلو د مخنیوي د پاره ضروری دی چې د دواړو اړخونو له اړخه کوټلې ګامونه پورته کړل سي. په خوانی سفارتکار زید سعید د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي
چې دا گروپ شدید ویلا بهر نه پیسې ملاويږي او دی بیا ایران باندې اٹیک کوي. دا سه گروپ شتا نو هغه دا شدید دی ټربل میکرز دی. دا گروپ شدید نو دا دی ریلیشنز خرابه ایران او پاکستان نو کوشش دا دی چې دی دا اکټیویټی شدید چې دا کنټرول شي.
پاکستان د ایران سره شاوخوا 900 کیلومتره پوله لري چیرې چې تندرو کاچاګر او جرمونه کوونکې ډلې خپل عملیات لري. په دغه کې د څرډلو له اړخه په تیرو وختونو کې د ایران محافظانو باندې د برید په نتیجه کې د وژنې پیښې هم مخې ته راغلې دي. همدغه سبب دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پولو خراب امنیت په اړیکو کې تاوتریخوالی لوی سبب پاتې شوی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیت ټینګ ساتلو لپاره کوټلې ګامونو په اړه لوزنامې هم سوي. تیر کال پاکستانی پولیس سره نږدې د ایران سیستان بلوچستان صوبه کې د جیش العدل نمې می تراګری ډلې له اړه لس محافظونه د وژلو ورسته ایران اسلام آباد ته دړکه هم ورکړی و او ویلی و چې کچری پاکستان د دغه تندرو ډلې د پټ ساينو په ضد عملیات ونکړو نو ایران به خپل کوي. د مطبوعاتي ریپورټرو تر مخه کال 2012 راهیسی جیش العدل د ایران پر امنیتي ځواکونو د 200 څخه زیاتو بریدونو سیمواري قبل کړي چې پکې د شمیرو تر مخه یو نیم سل ایرانی امنیتي ځواکونه وژل شوي هم دي.
درنو قدر من اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا دی وی خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري او ویني. ورزو افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي په داسې حال کې چې د روان کال په اگست او سپتمبر میاشتو کې افغان سرتیرو ته تر زرو زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو اوس هم د جګړې په ډګر باندې ولاړ دي او لا تر اوسه یې یوه صوبه یا یو ولایت هم طالبانو ته نه ده پریښی. په ورته وخت کې له افغانستان څخه په راپورونو کې راغلي دي چې همدانن د افغانستان پلازمېنې کابل د سرخی پله له زندان سره یو ځان وژونکې چاودنه شوې ده چې د پولیسو په ګډون شپږ تنه ولسي وګړي پکې وژل شوي دي او اته نور ټپیان شوي دي. همدارنګه د افغانستان په لویدیځ فرا ولایت کې د افغان پوځ یو الوتکه نسکوره شوې ده چې د چارواکو په وینا 15 تنه ملکي او پوځي چارواکي پکې وژل شوي دي. دغه پیښو په اړه له کابل د ډیوي خبریال حقمل روان دا راپور استولای.
کابل امنیه کمانډنای ویان بصیر مجاهد له ډیوی سره په خبرو کې ویل چې ځنمر ګیبرید کون کې پله روان وو زندان په دروازه کې دی زندان دی کارکون کې یو فلنکوچ موټر په نخه کړای دی. دی کابل پولیس ویان بصیر مجاهد زیاته کړ په دی ځنمر ګیبرید کې درې تنه پولیس او درې تنه ولسی وګړي وژل شوی او دی څلور تنه پولیس په ګډون اته تنه ولسی وګړي چې درې ماشومان هم په کې شامل دي ټپیان شوی دي.
یاداز ځان مرګ بریدګر ولاړو کل چا دا فلنکوچ موټر نږدې کېږي دا ځان نږدې کوي فلنکوچ ته او دلته ځان ته چاودنه ورکوي.
د پلی چرخي په زندان برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی، خو په دې زندان کې د طالبان او د ایش ډلې د لسګونو جنګیالیو په ګډون شاوخوا 2000 کسان د بیلابیلو جنګي سیاسي جنایي او د نشایي توکو د قاچاق په تور چې د افغان حکومت لخوا نیول شوي ساتل کېږي او دغه زندان د افغانستان کچا تر ټولو ستر زندان ګڼل کیږي. بلخوا د افغانستان په فرا ولایت کې د افغان ځواکونو د یوې فوزي الوتکې د ناسکوریدو په پیښه کې 15 تنه افغان سرتیري چې د ملکي او فوزي ادارو چارواکي پکې شامل دي وژل شوي دي. د فرا ولایت دی ولی ویان نصیر مهری له ډیوی سره په خبرو کې ویل چې د افغان فوز دغه الوتکه د اناردری او شیندن ولسوالیو ترمن د جمال غزي په سیمه کې د خرابې هوا له امله پر ځمکه نسکوره شوي چې له امله یې په دې الوتکه کې ناس ټول 15 تنه وژل شوي دي. مهری زیاته کړه په وژل شویو کسانو کې د فرا ولایت د ولایتي شورا رئیس فریدون بختور، جمیله امینی د ولایتي شورا غړي او د 209 ظفر کلی اردو مرستیال نعمت الله خلیل شامل دي.
بهرات ولایت سفر بلوش د صحنه جمال غازی په سیمه کې چې د شیندن ولسوالی د انادری ولسوالی ترمن د دغه سیمه موقعیت لري. د آب و هوا له کبله سقوط کې
وسلوالو طالبانو ادعا کړي چې د افغان فوز دغه نسکوره شوی الوتکه یې جنګیالیو ویشتلې ده. د فرا ولی ویان نصیر مهری په دې اړه د طالبانو شوی ادارت کړه وویل چې د ملي اردو ځواکونو فوزي الوتکه طالب جنګیالیو نه ده ویشتلې، بلکې د خرابې هوا له امله په الوتکه کې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې او له همدې امله دا الوتکه د سکوت له برخلیک سره مخامخ شوې ده. تر دې وړاندې هم د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د افغان فوز یو شمېر الوتکې د ماموریت د تر راکیدو پر محل نسکوري شوی او لامل یې نه یوازې الوتکې لمنځه تللې، بلکې یو شمېر افغان فوزي افسران هم پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو افغانستان.
روانه دوام لري او د محل زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور وژل شوی مشال خان په قضیه کې د ایبټاباد عدالت 15 سزاوار شوی کسان په ضمانت خوشي کړی دي. تفصيلات یې سدي هنده غټول تاسو ته از حسین وړاندې کوي.
د مردان ویلی په عبدالولی خان په هانتون کې د مذهب د سپکاوي پتور وجل شوی مشال خان په قضيه کې د ایبټاباد عدالت نیویش سزاوار شوی کسان په ضمانت خوشی کړی وو. د مشال خان پلار اقبال لالا او د خیبر پختونخوا حکومت د یاد پریکړه په دت پیښور های کورټ تخواس کړی وو. د پیښور های کورټ د مشر قاضي جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ کې د دوه قاضيانو ډلې دغه خواص خارج کړي او د ایبټاباد عدالت پریکړه یې په ځای ساتلې ده. د مشال خان د کورنۍ وکیل فضل خان اډوکیټ وایي د پوجدارې په قضيه کې های کورټ د درې یا اور کسانو په سزا کې ضمانت ورکولي شي د ترهګرې د مادو په مقدمه کې داسې نشي کولې.
کم کسانو ته چې دوا درې کاله یا څلور کاله سزا ملاوي کریمینل پروسیجر کوډ لاندې ری اپیل داخل کی نو تر هغه ټیمه پورې عدالت سره دا اختیار وی چې هغه ملزمانو سزا سسپنشن خلاف شي کم اپیل وی هغه ټیمه پورې ضمانت ورکول شي.
د مشال خان پلار اقبال لالاوی د ایبټاباد عدالت لخوا سزاوار شوو کسانو په ضمانت د خوشی کېدو په وخت دوی نو خبر کړی شي اوس د پیښور های کورټ یې هم خواست خارج کړو. ډیو سره د خبرو په محل هغه وویل د انصاف ترلاسه کولو د پاره دا خواست په دې فکر کړو چې د وطن نور بچي د داسې ډول بریدونو ښکار نشي. هغه زیاته کړه د انصاف لمن نه پریږدي او تر سپریم کورټ ته بځي ځکه چې د مشال قتل ورته ډیر زیان اړولې دي.
ټاباتو بنچ د ضمانت ورکو او مونږ بیا له خبر شو چې کسان د جیل نه رها شي. پیښور های کورټ کې چې دنو زمونږ درخواست خارج کړو بس دې کې وسړې سمېلې شو مخ خود انصاف د پاره مونږ چې دنو بل واس نه خود انصاف لمن کو نه پرې د کوشش کو چې مخکې عدالتونو کې د انصاف د پاره درخواست ورکو. مونږ چې کوم دنو خپل حل زالې د دې ملک د قانون او د دستور په چوکاټ کې چې حد دیږي کې جاری ساتو.
روان کال د پروري د میاشتې په اومه نیټه د خیبر پښتونخوا په هری پور زندان کې د ترهګرې د مخنیوي عدالت قاضي فضل سبحان په فیصله کې یو تن ته د مرګ 15 ته د عمر بند او 15 نورو کسانو ته د سلورو لورو کالو د بند سزا اورول شوی وا او شپږیش کسانی خوشی کړی وو. ورسته د پروري د میاشتې په 19 نیټه د پیښور های کورټ د ایبټاباد سانګې د مشال خان د وجنې په مقدمه کې د هغه 15 مجرمانو سزا معطل کړی وو او د هغوی د خوشی کېدو ضمانتونه یې منزور کړی وو. د مشال خان پلار او صوبایي حکومت بیا نه یوازې د دغه فیصلې بلکې د خوشی شوو کسانو او ورسره د نورو اورول شوو سزاګانو په دت پیښور های کورټ ته تللی وو. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
ز چیوا خزیم
زمانوم طاهره دی او ز یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مداره
تعلیم زما حق دی
زم ګلان کراچی کې اوسېګم او سبق هم کراچی کې ویم
زمانوم کامله خان میا خیل دی تخبل زون ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او ز هسپتال کې کار کوم
ز تخبل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زہرا شاہ دے زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کو
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم ز بی بی شیرین یم
خیبر پختونخوا د سیاسي څنګه پیل شو او د مهال غړو چې ستا سره په یو مهم موضوع باندې وغږی ګو د افغانستان د سولې پروسې او په دې کې چې کوم پرمختګونه تر داده مراغلي دي د مهال وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې اته نیمې په افغانستان کې اته او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې یولس نیمې بجې دي بیا هم تاسو ته هرکلی وایو او ستاسو قربانې منزه شهید دغه خبرونه به مخ په وړاندې بوزو او زموږ سره به په دې خبرونه کې میلمانه شاملېږي او تاسو هم کولی شئ چې دغه خبرونه د فیسبوک له لارې او د ډیوه د ویب پاڼې د لارې په ژوندۍ بڼه وګورئ د افغانستان څخه به زموږ سره په سیاسي چارو پوه او څېړونکی لیکوال نجیب ننګیال په خبرونه کې ملګری کېږي او همداراز په د پاکستان څخه به زموږ سره اسد محمد خان بریګیډیر اسد محمد خان چې یو څېړونکی دی هغه هم د افغانستان او پاکستان په چارو باندې پوه دی نو هغه به هم زموږ سره په دې خبرونه کې مل وي او د دې ترڅنګ ستاسو سره به په دې موضوع باندې غږیږو تاسو سره به څېړنه هم شامله او معلومات به هم شریکوو په وروستیو کې د افغانستان د سولې پروسې کې یا په دغه بهیر کې څومره پرمختګ راغلی دی په دې به ستاسو سره غږیږو او نوې تازه معلومات دا دي چې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پرون دلته د روان کال په اگست او سپتمبر کې تر زرو زیاتو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده دا خبره په پیس انسټیټیوټ کې دلته په واشنگټن ډي سي کې کړې ده او دا ویلي دي چې دوی اوس هم د جګړې په ډګر کې ولاړ دي او دغه واک او اختیار طالبانو ته نه دی ورکړی چې دوی ولسوالۍ په لاس کې ونیسي او دا په داسې حال چې په افغانستان کې ټاکنې وي پارلماني او دغه ټاکنې د جیم ماتیس په وینا چې ډېره په ښه توګه ترسره شوې دي او هغه د افغان ځواکونو ستاینه هم کړې ده خو د دې ترڅنګ په ستراتیژي باندې هم غږېدلې دی ویلی دی چې په افغانستان کې په داسې ستراتیژي باندې کار کول پکار دی چې هغه کې پنځه مهم ټکي یاد کړی دي چې په دې باندې باید وغږېدل شي په دې باندې باید کار وشي تر څو په افغانستان کې سولې او امنیت او ثبات باندې کار وشي تر څو دغه د سورې بهیر هم پر مخ لاړ شي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې امن راشي په دې حکله زموږ سره دا مهال د ډیوا خبریال او زموږ څېړونکي پیر زوبې شاسه په سټوډیو کې ملګری شوې دی لومړی به د هغې څخه پوښتنه کوو او دغه معلومات به خلو چې هغه کوم داسې مهمې خبرې یا هغه پنځه ټکي دي کوم ستراتیژي باندې چې د بهرنیو چارو وزیر جیم ماتیس خبرې کوي نو هغوی ته هرکلی وایو ستړي مشئ په خیر راغلی پیر صاحب پیر صاحب جیم ماتیس پرون دا خبرې د پیس انسټیټیوټ کې د یو غونډې پر مهال کړې دي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په ستراتیژي باندې کار کول پکار دي او بیا یې پنځه مهمې نقطو باندې خبرې کړې دي دغه کومې پنځه نقطې دي کوم مهمې خبرې دي چې هغوی غواړي پرې کار وکړي
جی بالکل پرون دا خبرې کړې دي یو ایس انسټیټیوټ آف پیس شپ او هغه نه په افغانستان په حق لا پښتنه وسوي هغه یو پښتنه و هغه دوه حصے وي یو خدا و پښتنه ورنه وسوه چې د افغانستان سے چکل امن رائے سی نو اغن بعد بد امریکی او د نیٹو چ رول وی آیا پاتے کی جب جب او دو پشتن و ندا وسوا چ کوم دوی التا سٹریٹجی چ کوم ادا تیر کال چ ساؤتھ ایشیا سٹریٹجی صدر ٹرمپ اناؤنس کری وا پا اغه شی چ کوم دوی جنگ کوي لګیا دی آیا اغه جنگ به په دې خبرو دے صلح په عمل باندې چمرا سری نو د بیا جواب ورکړی یو خو دا وویل چې کومه پورې د افغانستان شه د امن نه بعد د سوله نه بعد خبرې دي هغه به په حالاتو باندې ډیپینډ کوي په خطرې باندې به ډیپینډ کوي افغانانو سره موږ خبرې کوو چې آیا پاتې سو یا لاړ سو خو دومره خبره چې کوم د وکړه د ستراتیژي په حواله سره دوی چې دا په پنځو ټکو او پنځه ټکي د انګریزي دوی چې سلور آر او یو ایس نو آر نه جوړیږي چلور یو خو ریجنلایز دوی چې کله موږ دا ستراتیژي جوړوله دا سیمهیز لیول باندې موږ جوړ کړه موږ بهر نه کی سره واخیسته او نننه مو خبره نه نکړه او هغه صدا سه چې دوی چې فرض کا افغانستان خو ټیک دا ستراتیژي جوړو خو بهر نه چې کوم سیمهیز لیول باندې کوم مسلې دي کوم هوادونه دي هغوی سره څه وکړو نو یو خو ریجنلایز چې موږ دا ستراتیژي شې چې ریجنل اپروچ وو دوم دوی وویل چې موږ رینفورس ځواکونه مو ولژل درې زره ځواکونه دوی ولژل خو دوی چې دا رینفورسمنت چې کوم و دا ځواکونه لژل دا تړلای وو د ریالایمنت سره درم آر سره او درم آر هغه دا چې کتاست یادی اوباما په ټیم شه دوی هغه جنگی رول چې کوم د امریکای یا د ناتو ځواکونو ختم سوای وو دوی چې هغه رول مش بیا واپس ورکړه ایر سپورټ مو ورته لاو کړه پلس افغانستان چې کوم چارواکي دی دوی چې موږ خو فوج جوړ کړه خو موږ هغه ټریننګ لکه یو سایکل باندې چې یو ماشوم وی چې هغه ته سایکل ورزده کوي چې هغه سره ټیرونه هغه ټریننګ لپاره ګوشه ټیرونه لګېدلې وي دوی چې موږ فوج جوړ کړه ټیرونه مو نو باسل نو هغه انجام دا و چې څنګه تاسو په هغه شه وویل چې پس اگست او ستمبر شه یو زر نه زیات افغان ځواکونه مړه سول او دومره پورې زخمیان سول ولې چې دوی ټرین نه وو او دوی سره هغه چې کوم معاونین او مشیران چې کوم د ناتو والا یا د امریکای ول اغه نو ور سره افغانستان سپیشل اپریشن فورسز هغه سره وو نو هغه ډیر کامیاب وو دا نور سره نو نو ریلایمنت چې دا موږ وکړای سلورم چې بیا د ټولنه مهمه خبره وا هغه د بیا ریکنسیلیشن نو سلور ارسول ریجنلایز د سټریټجی رینفورسمنت ریلایمنت اینڈ پلس ریکنسیلیشن او دا پنجم چې اسی ور سره جمع کړای هغه سستین چې دا شای اوس موږ وساتو دا کیسه چې کوم روانه ده دا موږ وساتو او په ساتلو شه دوی چې مسلې ستا چې یو طرف ته موږ خبرې هک او په امن پر امن پر د ریکنسیلیشن و چې زلمی خلیل زاد ډیر تکړه سړی ده هغه لګیا ده او کوشش کوي خو دوی چې بدقسمتي دا ده چې اوس جنگ هور سره روان ده او په هغه باندې ډیر خلک خوشاله نه دي چې یو طرف ته جنگ ده بل طرف ته خبرې کیږي خو دوی چې دا ضروری په دا ده چې موږ غواړو چې 11 ستمبر کومه واقعیا وسوا یغ نه پاس په نور ملکونو شي امریکای نه لا و نور ځینو شي چې وسول اخبار ضروری ده چې موږ افغانستان شي چې کومه ستراتیژي ده دا وساتو نو دا ستراتیژي دا وایي چې کله موږ جوړوله صدر ټرمپ ویل چې هر یو نقطې ته فکر وکړای هر یو پهلو ته وکتل هر یو چې کوم ازمپشنز او هغه وکتل اغه نه بعد دا ډېر سوچ سره ډېر په هغه سره موږ دا ستراتیژي اناونس کړی دا په دغه باندې کار کوو او څنګه ما وې چې دا کیسه وکړه چې دا لښ حالات ډېر سخت دي په دې چې موږ ته پته و چې دا به آسان کار نه وي خو دا د چې اوس جنگ هدا خبره هکو او دا بدقسمتی ده خو دا ما څنګه وې چې دا خبره وکړه چې دا ضروری ده چې موږ واړو چې 9/11 بیا نو وسی او دنیا سه امن راسي نو موږ به په افغانستان شه موږ موجودګي او افغانستان سره مرسته د فوج د ځواکونو سره دا ضروری ده
بلکل او پیر سیب دا خبری پا دا سی حال کی را مخته کی گی چه دا امریکی لخوا دا افغانستان دا سولی دا بحیر لپارا زنگری استازی زلمی خلیلزاد هم دا عرب و اماراتو پا سفر او هم دار از دا پاکستان چخه لیده کتا کری دا حال تیم سفر کری او دا افغانستان لیده کتا کری دا نو تاسو گمان کوی چی دا با دا حق پا مشوره باندی دا غا ستراتیجی باندی یواری بیا کار شوی
بالکل چې موږ ولیدل چې دا راغله زلمی خلیزاد چې کله دا پوزیشن واخیسته دا پاکستان ته لاړه افغانستان ته لاړه سعودي عربستان ته متحده عرب اماراتو ته قطر ته او اغنه بعد بیا پاکستان ته د قطر یو اعلی چارواکي سفر وکړای اغنه بعد بیا رپورټونه راغلل مولا برادر مطبوعات وایي چې هغه پاکستان خلاص کړای اوس بیا هغه کسان پنجک طالبان کمانډران چې کوم ګوانتنامو بین خلاص شوی او امریکای خلاص کړی او هغه یو فوجي سرجنټ په بدل شي هغه وایي چې هغه قطر دفتر ته هغه کړل اوس خبره دا ده چې لکه دوه کیسې دی یو خود سوله خبره د طالبانو سره هغه روان دي موږ په انتظار کوو ګورو به چې آیا دغه نسه نتیجه راوځي کنه راوځي خو دومره خبره ده هغه تشدد نو تشدد چې موږ ګورو افغانستان شه دغه سي جاری ده طالبان ه ذمہ داری اخلی داعش په نوم گروپ تا غ ذمہ داری اخلی لګیا ده دغه علاوه حقانی شبکه ده القاعده ده افغانستان شه ډیر زیات نور داسې ترهګر گروپونه دي چې کوم تشدد شامل وستي نو ضروری نه ده چې خبره روانه وي او خبره شه چې پرمختګ وسی ضروری نه ده چې هغه په وجه تشدد شه حکمه راسي تشدد دغه سیده او څنګه جنرال میټس ویری دي چې دا به دو سره داسې روانه وي تشدد به وي دوی به جنگ کوي خو خبرې پاره ها د سرنګ وی چې ستراتیجی ټول نه اهم چې کوم یو رکند ریکنسیلیشن امن ده هغه باندې به کار کوي او موږ به ګورو چې آیا پاکستان څه رول ده او پاکستان څومره حد پورې تیار ده د خشته چې دای پد امن پدخ کی سوشه برخص واخلی او امریکه اغه غشتنو ته غوښونی سي چې کوم دینه بار بار کوي چې په خپل خاور دي تر هغه زاله ختمه کړي.
ډیره مننه پیر سیب تاسوخه
ډیره مننه
تاسو د پاکستان خبره هم وکړه او خدمتونه لیدونکو تاسو واوریدله چې پاکستان هم پدې کې رول لوبول شي. نو از موږ سره د سیمې څخه بریګیډیر صاد محمد خان هم ملګری شوې دي هغه د افغانستان او پاکستان دفاعي او سیمه ایزو چارو یو کارپوه دی او څیړونکی دی چې دا مهال د سکایپ له لارې زموږ سره په خبرونه کې شامل دی. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشوي صاد محمد خان صاحب. ستاسو غږ مننه. ستاسو خو به پوښتنه د وروستي پرمختګ په هکله کوو چې د امریکې خارجه چارو وزارت ویلي دي چې هغه طالب مشران چې د ګوانتانامو زندان څخه آزاد شوي دي او د طالبانو قطر دفتر سره یوځای شوي دي د هغوی نه دغه تمه لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به هم رول ولوبوي او دی کې هڅه وکړي. آیا تاسو ګڼئ چې دغه 15 تنه طالب مشران چې د ګوانتانامو زندان څخه آزاد شوي دي دوی با کوم رول مثبت رول وتوانیږي ولوبوي او د طالبانو سره به د دوی خبرې کوم اغیز ولري او که څنګه؟
کله دوی پس منظر کې کوم لاړ شو نو چې کله د پاکستان باندې د امریکې یو فشار راغلی و چې طالبان د مذاکرات میز ته راولي نو هغه کې پاکستان کامیاب شو. د طالبانو چې کوم شورا رهبری دا هغه د نه انتارو کې هغه موجوده افغان انتظامیه سره په دې صورتحال کې خبرې وکړي. هغه وایي چې امریکا یو لوی فریق ته په دې جنگ کې نو موږ اول خبرې چې کوم دی هغه امریکا سره کول غواړو. هغه پاکستان امریکا سره په هغه باندې خبرې وکړي او امریکای دې ترازی کړه چې هغه طالبان سره یو لار پرانیزي او خبرې ترې یو سلسله سره شروع کړي. نو دغه باندې طالب اول خو لغو دې کې دغه و چې امریکای څنګه ومنل نو هغه دې باندې داسې سټې درا جوش نو خو زما خدای پاکستان فشار سره کار وکړ او هغه دغه مذاکرات ته تیار شو. تقریبا دوزله الیسویل د قطر دفتر کې ملاقات کړو بیا زلمی خلیلزاد چې کوم دی هغه انت ملاقات کړو. زلمی خلیلزاد پاکستان ته راتګ کړو د اسلام آباد کې خبرونه داسې دي دلته چې دلته هم ملاقاتونه چې کوم سیاسي کمیشن دی هغه سره او نور چې کوم دغه دي د طالبانو سره مشالان دي هغه سره خبرې ترې داسې رپورټونه شته چې شوي وي. نو اوس دغه یو د افغان حکومت نه دا یو مطالبه وه چې کوم ملا عبدالغنی برادر صاحب دی هغه دې آزاد کړی شي هغه بندي وو چې هغه آزاد کړی شي ځکه چې افغان حکومت دا دغه رائے لري چې هغه د امن لپاره زیات کار کولی شي دغه سر رسوخ چې کوم دی هغه زیات دی هغه پاکستان چې کوم دی هغه آزاد کړی شو. یو ځل مخکې په 2013 کې داسې خبره شو خو هغه کې بیا څه مسایل جوړ شو هغه بیا خبر وروسته پاتې شو. دا پیزت کسان چې د ګوانتانامو امریکې مخکې آزاد کړی وو دا اهم دا غادي او دی اوس د سیاسي کمیشن آزاد کوم دی هغه جوړ شي دي طالبانو دی ټاکلي دي چې دی سیاسي کمیشن تراشي او دی مذاکرات سلسله چې کوم دا مخکبوزي او دی اوس زما خپل معلومات خدای دي چې دی په قطر کې دی فعلا او التا اوس په زلمی خلیزاد چې کوم دی هغه تل دی واپس امریکا ته دا هغه ځنه چې هغه د امریکای موقف سره ځکه چې مخکې مذاکرات شوې ده کې سره موقف زما معلومات داري چې د موقف ار یو راه د کړي خپل ځبې موقف سره هغه سټاند کې پاپ چې وته وي یا د مذاکرات داسې سټه تر اوسه چې هغه په خبر باندې راضي شي نو هغه لا نه دي شوی نو کې دي چې د امریکای خلیزاد چې کوم امریکای ته تک کړي دي او د دا واپس راشي او دا د وی چې کوم سیاسي کمیشن کې کپیزه کسان کوم خطر ته پلي دي سره هغه منډیټ وسره شته دي هغه واک اختیار وسره شته چې هغه خبره مخکبوزي. نو زه امید لرم چې دا جنگ چې کوم دی د یو مذاکراتي حل روسي او دا چې کوم افغان د افغان وینه وینه ته ای دا بند کړی شي دا ظلم دی دا زما په خیال باندې د پوره افغانستان خو په نه چې پوره منطقه په حق کې نه ده.
صاحب تاسو دلته د ملا برادر خبره وکړله، د راپورونو له مخه ویل کېږي چې ملا برادر د پاکستان سره په تفاهم آزاده شوی دی او له بنده خوش شوی دی، نو آیا تاسو نه ګڼئ چې د پاکستان له لوري د دغه تفاهم یا په دوی باندې اوس هم اثر او اغیز لرل په دې معنا دی چې اصلي کس یا چا سره چې باید خبرې وشي هغه پاکستان وي، او که څنګه تاسو څه ګمان کوئ؟
نہ زما په خیال باندې پاکستان خو دې کې داسې یو رول شته دی چې هغه د طالبانو چې کوم مشران دي هغوی ته یو موقف ورته خپل وړاندې کړي او خپل خواهش ورته ظاهر کړي. پاکستان زما خیال نه دی چې دې باندې یعنی یو داسې رقبه دغه ورته ورکړي او دمکی ورته ورکړي یا یو تھریټ ورته ورکړي چې موږ تاسو نه پیدا وکړو. دا زما خیال پاکستان کې نو پاکستان د هغې خلاف څه سخته کاروایي چې کومه د هغې په حق کې دی، ځکه چې دغه څه فایده نشته. د هغې نه مخکې پاکستان څه کسان نیولي وو، د هغې نتیجه دا وشوه چې یو لویه برخه د شورای رهبري چې کومه ده او خاص کار د کمیشن نظامی کسان چې کوم دي بشمول د صدر ابراهیم هغې هلمند ته لاړل او د پاکستان اصل سوکړه بار ته ووتل. نو چې کوم اوس په پاکستان سخت یو رویه اختیارونه کیدی شي چې کوم سنسا اثر پاکستان لري، هغه پاکستان هم هغه اثر ختم شي او دا جنگ چې کوم دی دا نور زیات شي یا د دې نور خلق یا نور طاقتونه چې کوم دی نو هغه استفاده وکړي. دې کې ایران هم یو سیو لوپاره دی، هغه هلمند کې چې کوم دغه دی د طالبانو مشرانو دی هغه سره ایران نږدې پرست دي دا غیر امداد هم کوي.
بالکل ډیر مننه کو سات صاحب ستاسو د ګډون څخه چې راغلی زموږ سره په خبرونه کې شامل شوي. خدرمنو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. د افغانستان د سولې په پروسې باندې غږیږو او دا مهال زموږ سره په خبرونه کې میلمه کیږي د افغانستان څخه نجیب ننګیال چې یو لیکوال هم دی او د افغانستان په سیاسي موضوعاتو باندې څېړنې هم کوي او یو څېړونکی دی. هغوی ته په خبرونه کې هرکلی وایو. ستړي مشئ او په خیر راغلی ننګیال صاحب.
سلام تاسو ته او د خبرونه اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام ننګیال صاحب، تاسو ته هرکلی وایو. او لومړی پوښتنه به مو د افغانستان د سولې د پرمختګ په حق لوي، تاسو خپل شخصي نظر څه دی چې آیا د افغانستان د سولې بهیر کې کوم پرمختګ راغلی دی او که څنګه؟
هو زما په فکر باندې د افغانستان د حکومت د مخلصانه هلو ځلو په برکت باندې چې په تېر یو کال کې د کابل د پروسې نه وروسته د ملي اجماع او د سیمه ییز هیوادونو د اجماع تر څنګ نړیوال ملاتړ هم خپل کړی، فکر کوم ډېر پرمختګ شوی دی. سولې ته خوشبیني شوې ده، زیاته شوې ده او په وروستیو کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي د سولې په برخه کې د زمینی خلیصات ګماورل، دغه خوشبینی نور هم زیاته کړی ده. نو زه امیدوار یم زما په فکر باندې ډیر مزل شوی ده او لږ پاتې ده، یعنی ډیرو کمو مسایلو باندې اختلاف پاتې وي. شاید د سولې د پاره تر پخوا بهترین فرصت همدغه اوس ده، بهترین زمینه اوس مساعده شوې ده او همدغه چې د خلکو او هم د نړیوالې ټولنې هم د افغانستان د حکومت خوشباوري زیاته شوې.
خو ستاسو له نظره کله چې طالبان فکر کوي چې د جګړې په ډګر کې بلاسي دي یا لږ تر لږه پرمختګ په حال کې دي، نو افغان دولت په زاریو دی، نو ولې باغوي د سولې دغه وړاندیز ومني؟
د افغانستان حکومت له یو قوي موقف نه خبرې کوي. د یو مشروع نظام د یو قوي ځواک ځواکمن هوا ځواک دلودلو سره سره یعنی د یو قوي موقف نه د حالت کې چې هغه فعلاً د ټول نړۍ او د ټول سیمې هیوادونو ملاتړ له ځانه سره لري، خاص کر د اسلامي نړۍ د علماو او د اسلامي نړۍ د هیوادونو ملاتړ چې په پای نه درلود. فکر کوم د دې دا یو قوي موقف نه خبره کوي. تر بل هر وخت د افغانستان حکومت د سولې پروسه کې یو قوي موقف نه کوي. دا بله خبره ده چې طالبان د دغه فرصت نه استفاده کولی شي کني چې کولی هغه کې دومره سیاسي درایت او فهم شته کنه چې دغه بهترین فرصت نه دغه چانس نه دوی استفاده وکړي او په لومړي پړاو کې د سولې د خبرو لپاره د سولې مستقیم مذاکرات لپاره راشي. نو هغه مسله به حل وي. فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت دې د اوزر او زاریو لاګنه. البته د افغانستان خلک بیا بیا له موضوع ده. د افغانستان ولسونه هغه خلک سکالي موبلایز شوي وو، غوښتنې درلودلې د طالبانو ته، حتی د افغانستان ماشومان ښځې دوی اوزر وکړ زاری وکړي. فکر کوم دا فشار وو ولسی فشارونه په طالبانو باندې فوق العاده زیات شوي وو. همدغه چې د علماو فشارونه تاسو ولیدل چې د
ننګیال صاحب خونه غواړم
هغه د دیني مشروعیت تر بل هر وخت ډیر وننګول شو سکالې. معنی هم په نړیواله کچه باندې هم په کور دننه د افغانستان علما او د دې جګړې هغه دیني ماهیت چې هغه وننګو چیلنج کړه. نو فکر کوم دغه ټول شیان کې د افغانستان حکومت له ځان سره ولري، د خلکو ملاتړ، د علما ملاتړ او همدغه چې یو جګړه مشروعیت له ځان سره ولري، دا یو قوي موقف ده.
ننګیال صاحب خونه غواړم د امریکای د بهرنیو چارو وزارت دغه غوښتنه کړې ده، ځکه چې د طالب مشران کوم چې د ګوانتانامو زندان څخه په وروستیو کې خوشی شوي دي، هغوی د قطر د دفتر سره یواری بیا یو ځای شوي دي. آیا تاسو ګمان کوئ چې د طالب دغه زاړه مشران چې تر ډېرې مودې پورې فعال نه وه او د طالبانو سره کار نه دی کړی، فعالیت یې نه دی کړی، دوی به کوم اثر ولري؟ هغوی نه غوښتنه کړې ده د بهرنیو چارو وزارت چې د سولې په پروسې کې د مرسته وکړي.
زما معلومات مطابق دغه 15 تنه چې پخوا د ګوانتانامو بندیان ول او بیا وروسته خوشې شول د تر یو سارو تعقیب لاندې ساتل کېدل. فکر کوم دوی د پخوا هم د طالبان سره ناستې شوي دي، د افغانستان د حکومت سره هم د ډاډ همکاري ژمنې کړې وې، د همکاري ډاډ یې ورکړی وو. څو څو ځلې دوی د قطر دفتر ته تللي، دا لومړی ځل نه ده، خو فکر کوم دغه مسله لومړی ځل باندې رسنیزه شوه. دا چې دغه کسان واقعا سولې ته زما فکر باندې دغه 15 تنه پخوانی طالب مشران دي، دوی سولې ته علاقه لري، د دوی تمایلات ډیر سولې دي او واقعا غواړي چې دغه مسله دې حل شي. خو د طالبانو سیاسي، نظامی او دینی رهبری کې د اختلافات موجود دي. یعنی د طالبانو سیاسي رهبری په خپل نظامی رهبری باندې یا په خپل قومندانانو باندې چې هغه په صحنه کې جنگي کې په هغه باندې په برلاسي نه دي، هغه څه نو دا ستونزه شته. او بل خبره
ده، ننګیال صاحب خنه غواړم تاسو دلته د طالبانو د سیاسي خپل هغه د دوی په ډلې باندې غږېدلې چې د دوی سیاسي زور واک څومره دی او دا مهال کوم ستراتیژي مخته بیای، خو تاسو د دوی په ترمنځ اختلافاتو باندې هم وغږېدلې. دلته په پاکستان باندې تل تور لګول کیږي د پاکستان په حکومت چې دوی کوه غواړي کولای شي چې په طالبانو باندې فشار راولي. آیا تاسو هم دغه نظر لرئ چې په پاکستان باندې فشار راوستل شي چې هغوی په طالبانو باندې فشار راولي نو بیا به د سولې پروسه مخ په وړاندې لاړه شي زر تر زره؟
کاملا د دین مخ کې بریګیډیر صاحب سیبوي چې موږ غواړو په افغانستان کې د افغانانو وینه د افغانانو په لاس کې وي. فکر کوم دا مسله د دې نه ده، د افغانانو وینه په افغانستان کې د پاکستان په ملاتړ باندې د ترګرو لخوا نه توي کی، یعنی دا د افغانانو کورنۍ جګړه نه ده. دغه مسله باید دیشي واضح وي او په دې باندې نړۍ هم اوس پوهېدلې ده چې دا د افغانانو کورنۍ جګړه نه ده، بلکې د پاکستان، د ایران او د سیمې نورو هیوادونو د استخباراتو لخوا نه مستقیما حمایت کیږي او افغانان وژل کیږي. کمن غواړو سولې ته واقعا ورسیږو او واقعا غواړو چې سیمه په امن کې شي. نړۍ باید پاکستان ته تقینات ورکړي چې هغه څه چې تاسو کوي په افغانستان کې، هغه انسانان چې تاسو وژنې، هغه نړیوال جګړه چې تاسو شروع کړي، دا د حل لار نه ده. او بلخیر بلخیر دغه افراطیت او دغه ترګری دلې د هیڅ په ګټه نه دي. یعنی فکر کوم دغه فشارونه چې تر اوسه پورې وارد شوي دا کم دي. نړۍ او نړیواله ټولنه، خاص کر امریکا، د پاکستان په وړاندې حتی په فشار
شهرونو واردولو کې هم صادقانه برخورد نه کوي. دوی اقدامات هم زیګزاګ دي، معنا دوی هر وخت د خپل موقفونو نه یو وخت ډیر فشار اچوي، د بیته ډیپلوماټیکو کارونو د لارې نه بیته صاف پالیسي مخته دغه څه دي چې په افغانستان کې د قضیې او د کلکیچ زیات کړی ده او د مسلې حل چې دی په دغه طریقې سره مونږ فکر نه کوم چې په اسانۍ سره ورسیږو.
ننګیال صاحب، د طالبانو سره د سولې خبرې په دې معنی هم دي چې که فرض کړي طالبان سوله وکړي، نو آیا هغوی په انتخاباتو کې برخه اخلي؟ او بل دا چې آیا فکر کوي هغوی به تر دې حده فکري تنازل ولري چې د خپل امارت په نوم چې هغوی د جګړې په د مشروعیت تر ټولو غټ دلیل دی قرباني کړي، آیا دا به د هغوی ماته نه وي؟
نه، دا مسله بیخي کلیر ده. ګورئ، د نړۍ د سولې د مذاکراتو د سولې د تړونو ته په کتو سره که هر څوک چې په لومړیو مذاکراتو کې یو موافقې ته رسېدلي وي، نو طرفینو ګټه کړې ده. او که تر دې نه وروسته مذاکرات وخت خپل فرصتونه د لاسه ورکوي، طرفین تاوان کوي، نه یوازې د افغانستان حکومت بلکې د طالبانو لپاره هم دا د ماتې باز
دي. خو د طالبانو دریځ دا دی چې په انتخاباتو کې برخه اخیستل حرام دي، دیموکراسي حرام ده.
د اسلامي نړۍ د علما او لخوانه یو د طالبانو هغه افراطي ذهنیت ده، یو د اسلام اصلي روح ده. دغه فلان په پاکستان کې دیموکراسي ده، اول ته جمهوریت دی، رایا چول کېږي. د طالبانو هغه استادان چې دوی ته درس ویل او دوی ورته ډېر عقیدت لري، یعنی حقانیه ده، د پاکستان نورې مدرسې دي، په کراچۍ کې د بنوریا مدرسه ده، دیوبند ده، همدغه یعنی هغه مسایه هغه ځایونو کې د هغه مدرسو استادان چې دوی ته درس ویل هغوی خپله ټاکنو ته ودرېږي او رایا اچوي. زما په فکر دغه مسله حل ده. دیموکراسي مسله د رای د لارې نواز ترلاسه کول دا فعلاً یعنی دومره اختلافي مسله نه ده، بلکې یو حل مسله ده. او پاتې شو که طالبان د انتخاباتو کې حق لري رای راشي او دوی د ټاکنو د لارې نه د افغانستان په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې، یعنی دغه مسله هم حل ده. د افغانستان حکومت دوی ته افر کړی ده، دوی د دوی سیاسي حیثیت یې حتی منلی، حتی دوی ته په کابل کې د دفتر ورکولو ژمنه کړې، حتی دوی ته دا ویلي چې مونږ ستاسو هغه نړیوال بندیزونه چې په دوی لګېدلي دي هغه لرې کوو، خو تاسو راشئ د سولې مستقیمو مذاکراتو ته راشئ. هر هغه مسله چې اختلافي مسله وي، حتی د بهرنیانو د حضور مسله، حتی د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور مسله، د موجودیت هم د بحث وړ ده. مونږ کولای
شو وخت ډیر کم لرو، له بعد مرغه وخت مو ډیر لږ پاتې دی. یو بل پوښتنه، اخرنی پوښتنه، چې په افغان لوري د افغان لوري نیوکه زیاتې کیږي چې د سولې کومه پروسه چې د په هغه کې ټول په یو خوله نه دي، یعنی د افغانستان حکومت او دی کې نور هم دخیل دي، آیا دا حقیقت لري؟ تاسو څه ګمان کوئ چې ځکه چې د حکومت دننه هم د سولې عالی شورا باندې ډیری نیوکه کیږي؟
زما په فکر داسې نه ده. دا یعنی یوازې هغه اکسکیوز دي او یو عذرونه دي چې طالبان د دې لپاره چې د سولې د پروسې په وړاندې خنډ شي، ځان د فشار نه وساتي، د ولسي فشارونه، د سیمې او د نړیوالو فشارونه، نو بیا هغه څه بهانې کوي، وخت په وخت دوی دا کار کړی. حتی تاسو ولیدل دغه تېرې دوه اونۍ مخکې په افغانستان کې د ټولو سیاسي اعضابو د ټولو سیاسي مشرانو سره دوه ناستې وشوې چې په هغې کې ټول حزبونه ول، د ګلبدین حکمتیار نه نیولې تر استاد سیاف او تر جمعیت او تر جنبش ټول اساسي شامل ول. او هغه ټول اول د افغانستان د سولې په مسله کې د طالبانو ته چې کوم افار یا کوم وړاندیزونه د 2013 کال د فروری 28 باندې د کابل پروسې په کانفرنس کې شوي، یعنی موږ دې سره موافق یو او کولای شو د سولې مذاکراتو ته د یو ملي ټیم سره لاړ شو، یعنی معنا په هغه یو د مذاکراتي ټیم رامنځته شي چې یوازي د حکومت اساسي اوسېږي، د ولس اساسي اوسېږي، همدغه سیاسي اوسېږي. خو طالبان دي یو ځل دا ثابته کړي دوی راشي کړي واقعا ته متحد وي، دوی د مستقیم مذاکراتو میز سره شي، یعنی د افغانانو سره دې مسله حل کړي، په ځای د دې چې نورې لارې ولټوي او د افغانانو په برخلیک باندې، د افغانانو په سرنوشت باندې له امریکا سره یا له بل چا سره خبرې وکړي. نو تر هغې ټول نه ښه ده چې د افغانستان خلکو ته، د افغانستان مشرانو ته، د افغانستان علماو ته، سیاسیونو ته مراجعه وکړي. نو په هغه وخت صورت کې به دغه یو بین الافغاني ډیالوګ وي، یو کامیاب ډیالوګ وي. او موږ دغه تجربه لرو، تاسو ولیدل د نظامي سره د افغانستان د حکومت هغه بین الافغانی ډایالوګ چې هغه کامیاب تجربه وا اوس به حزب مشران هغه ټول کابل کې دی او د سیاسي بهیر برخه ګرځېدلی هماغه تجربه ته په کتلو باندې مونږ کولای شو چې طالبان د دغه څخه استفاده وکړي او د افغانستان د خلکو سره خبرې وکړي. د افغانستان خلک تر ټولو بهترین تضمین دی او د مسلې حل هم د افغانستان د مشرانو سره شته.
ننګیال صاحب تاسو ښه ډیره زیاته مننه کوو. زموږ د خبرونې وخت هم پای ته ورسېدلو. تاسو د ګډون څخه ډیره مننه. سره د افغانستان څخه نجیب ننګیال، افغان لیکوال او څېړونکی، او د پاکستان څخه بریګیډیر سعد محمد خان، هم چې د افغانستان او پاکستان دفاعي او سیمه ییزو چارو باندې کارپوه دی او څېړونکی دی، راغلی و ملګری شوی و په خپرونه کې. موږ د افغانستان د سولې په بهیر باندې وغږېدلو چې څه پرمختګ راغلی دی. خپرونې وخت هم پای ته ورسېدو. زه ستاسو کوربانه سره ده، زما همکار د دې خپرونې پروډوسر نوشروان قلندر، ستاسو نه اخلو اجازه او تاسو په لوی لاس سپارو. سرلوړه او آباد اوسئ.